د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. روانه خپرونه چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي، او په ترڅ کې به د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې پر موضوع راپور درکړو. همدارس په دې خبرونه کې په یو بل راپور کې به واوري چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن وټاکل شوه. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وابوري چې د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2006 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ، او په روم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر په پام کې لري راتلونکي اونۍ له ایتالیا او فرانسې ته سفر وکړي. له نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان د کورنیو خبرونو اوریدو ته مرابولم چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنې افغان حکومت هیلمن کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي انتخابات به د 1915 نویم لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنو د ځل افغان حکومت هیلمن کړي. صلاح الدین رباني د خبرینن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړي.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پرله پسې کلک ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخلې دي.
نوموړي نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ، او ټینګار یې وکړ چې باید له دې موقع څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. ښاغلي رباني همدارنګه له وسله والو مخالفانو وغوښتل تر څو هر ډول اختلاف د خبرو له لارې حل کړي او د سولې په مذاکراتو کې ځنډ ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې د جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار د خبرې نن په ننګرهار کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړي. نوموړي په ننګرهار کې د تېرې ورځې انتحاري حمله وغندله، او له حکومت وغوښتل هغه ډلې چې د افغانانو وینې تویوي او عام وژنه کوي باید ورسره ورته عمل وشي. په هغه حمله کې چې تیره ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواري پر دیره وشوه، 11 وژل شول او 14 نور ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1915 نویم لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو د هر اړخیز امنیت او لګښت په برخه کې دوی ته په وخت ډاډ ورکړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري، او د انتخاباتو له کمیسیون څخه یې غوښتي و چې د دغو انتخاباتو دغو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي. او د افغانستان ولسي جرګې د 1915 نویم مالي کال ملي بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. دغه بودیجه څه باندې 3.4 میلیارد افغانۍ ده. تر دې وړاندې دا بودیجه د یو شمیر نیمګړتیاو له وجې د ملي شورا لخوا رد شوې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشل د قطر په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو و چې مشرف پرې انتورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بې بنسټه وبلل. د بلوچستان مشر اکبر بوکتی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخ خود مختاری لپاره وسله وال مبارزه کوله، په 2008 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او همې د بلوچستانو ملتپال احساسات له دې زیات راوپارول. خو له دې سره سره پر پرویز مشرف دوه نور تورونه هم لګول شوي. په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه پر ستر خیانت تورن دی. بوټو د دې کال په دسمبر کې د خپل پیپل ګوند انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ووژل شوه. تهران د بالاستیک یا لري واټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه وغندل. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالاتونو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هیواد د بالاستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 5 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځني واټن ویشتونکو یو توغندي آزمویل پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. د رویټرز خبری آژانس د یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 5 امریکایي بندیانو د خوشې کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وې. دغه 5 امریکایان پرون خوشې شول. په روم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شویو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. دغه بندیزونه د ایران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې له مخې لرې شول. ایټالوي چارواکو وویل چې روحاني به د جنوري په 15 او 16 له ایټالیا څخه کتنه وکړي او د جنوري په 18 به پاریس ته ولاړ شي. له ایټالیا څخه په کتنه کې به روحاني د لیدنو کتنو په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم او دغه راز د ایټالوي سوداګرو له یوې ډلې سره وګوري. د راپورونو له مخې روحاني به دغه راز د عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم وګوري. دغه سفر د 13 نومبر په میاشت کې پلان شوی و، خو په پاریس کې د اسلامي سخت دریزو د نومبر د 14 د تروریستي حملو له امله ځنډیدلی و. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي چې هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لادرکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکارۍ سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیا لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې بیا دغه کسان به ویل شوي چې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لادرکه شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو چارواکي اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دوره څخه هغه مهال وتښتول شول چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. د عراق د پولیسو یو افسر د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې دوی د هغو ملیشو وسلوالو لخوا تښتول شوي چې د پوځ دریشې په تن کې وي. پر نیمه دولتي ملیشه زواکونو چې د ایران ملیشه زواکونه پرې نفوذ لري او د عراق له حکومت سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي، د اعدامونو او انسان تښتونو په ګډون د ناوړه استفادې تورونه پورې شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون غونډه روانه ده. په دې اړه به معلومات درکړو او له یو کارپوه سره په مرکه کې به واورئ چې دی د غونډې ته څومره هیله مند دی.
د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاسو ګزار ده او د منطقې په سطحه چین غونډې د قوي اقتصاد لرونکو مملکت حضور دا بې تاثیر نه ده.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه له روانو خبرو سره سره به په پوځي عملیاتو کې کوم بدلون رانشي.
دا د افغانستان دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن وټاکله. نور موضوعات هم لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات پیل کړي چې په بهر کې د کار د امکاناتو د موندلو په پلمه له ځوانانو په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي ګډون لري. د غونډې په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وینا وکړه او وسلوال طالبان یې د سولې خبرو ته وبلل. ښاغلی رباني وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا تشي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفاده سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
ښاغلي رباني دغه شان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې د دغه هیواد له قوي ژمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تیر اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه یې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله من دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه تر کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
موږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښیي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړنې اعلان شوه، خو د ډېریو باور دادی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
په کابل کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د اجمل تورمان راپور مو اوریدم. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې په دې غونډه کې د امریکا رول مهم دی. د سیاسي چارو کارپو داود مایار له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې همداراز وویل چې ښکېل اړخونه باید د سولې د خبرو په اړه صداقت وښیي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو دوهمه غونډه نن چهارشنبه په کابل کې روانه ده. په دې اړه زموږ خبریال مرزی احمدزی له ښاغلي مایار سره مرکه کړې او په سر کې د نننۍ غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
هر کوشش چې د سول فد لپاره کېږي د هم د اسلامي نظر او د اسلامي نظر دا باید تایید شي. د افغانستان د صلح په اړه دا موضوع تنها د افغانستان ملي مسله نه ده او دا نه منطقي مسله ده، بلکې د جهاني مسله ده. یعنی دلته د کوم اصلي بازیګران چې دي دوی نقش دلته عمده دی، په عمومي سطح د امریکا، د منطقي په سطح د پاکستان. په دې غونډه کې زه امیدوارم چې د کوم مملکت چې ما یاد کړل دا صادق دي، انشاءالله چې نتیجه به مثبت وي.
مایر صاحب محترم، دغه ډول سلور اړخیزې غونډې چې د سولې د مذاکراتو په اړه جوړیږي، د تاسو په نظر څومره دغه ډول غونډې کولای شي چې مخالفین د سولې مذاکراتو ته چمتو یا آماده کړي؟
د مخالفینو مسله خو داسې ده، ډېر جزئي مسله ده، په کوم فکر چې مبارزې ته راځي د هغوی ځان ته افکار دي. خو اصلي مسله ده چې مخالفین د افغانستان چې د اصلي بازیګران د سیاسي لوبې نه دي. اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي، محکمه ځینې ممالک نمونه واخیستل، بیا دلته لاندې تطبیقیږي. زه امیدوارم چې که چیرې د افغانستان سیاسیون وکولی شي دغه حالات صحیح اداره کړي، او داسې حالات اداره کړي چې افغانستان کې صلح د پاکستان او د منطقې منافع خطر کې نه اچوي، نو کېدای شي دا صلح نتیجه ورکړي.
په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د چین او امریکا هیوادونه چې استازي حضور لري، د دوی مسؤلیت د سولې په خبرو کې څومره به اغیزناک اوسیږي، او نن به په کومو مواردو بحث وشي؟
په دې کې شک نشته چې د دنیا په سطح یو ابرقدرت د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاثیر گذار ده، او د منطقې په سطح چین غونډه یو اقتصادي مملکت، یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور ده به تاثیر نه ده. خو اصلي مسله دغه ده چې طالبان و سرکچیر در مسئله حل شی مطلق یا نسبی، در باید افغانستان در امنیت یو بخش کور که یو بخش باندې تاکید وشي. د حکومت مخالفین تنها په طالبان که خلاصه کیږي نه، دلته نور ډلې هم شته دي. خو په هر حال که چیرې مونږ په دې باندې توافق ته ورسېږو، یعنی یو فیصدي د سوش طرف مونږ یو قدم واخلو، دا د افغانستان په ګټه ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو چې په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روانې څلور اړخیزې غونډې پر اهمیت یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د سولې په اړه د سولې د روانو هڅو او د کابل د څلور اړخیزې غونډې په اړه مو د بغلان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظر پوښتلی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
فتح الله زیما د بغلان ولایت اوسیدونکی، زما هیله دغه څلور اړخیز ناست نس کیږي، او د افغانستان د صلح پاک نمندې د افغانستان چارواکي او د پاکستان چارواکي هم دارنګ د ایالات متحده آیت سره غلې د افغانستان د صلح لپاره خبرې کوي. همدغه د سیب دوی څنګه سي د صلح پاک نمندې هغه هغه صلح به اثبات ورسی، او هغه صلح پر احتیا صلح راسي، او مخکې د خبرې شوی خو بیا هم د عملی نشو او خلک نهیلی شو. اوس بیا افغانستان خلک ته هیله پیدا شوې د خدای د کیسه غا ناست هغه ناست ویسي د افغانستان خلک لغه نهیله لري او صلح راسي افغانستان.
وختونه دغه ده چې دی باید په پوره اخلاص سره کار وشي، ایمانداري پام کې ونیول شي، او د افغانستان د خلکو ستونزې پام کې ونیول شي، څو د حل لاره پیدا کړي. وختونه دغه ده چې باید رښتینولي په منځ کې پام کې ونیول شي، سیاسي هغه اهداف ته رسیدل پکې نه وي، د افغانستان مظلوم ولس ستونزې پام کې ونیول شي، ورته د حل لاره پیدا کړي.
هله له روسي دغه واقعان سولې په هیواد کې راسي، ټول خلک آرام ژوند وکي. که څه هم د دې مخکې دا ډول غونډې سوي دي، سولې پاک هیڅ نتیجه نه ورکوي، بیا هم مونږه هله روسي دغه نتیجه ورکي او په هیواد کې سولې راسي.
د بغلان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظر او د سولې او همدرس د سولې د روانو هڅو او په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزې غونډې په اړه. تاسو هم که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر لری، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ، او موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو همداراز کولی شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان د سولې په اړه راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره وګورئ او وایورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم ځنډ او خنډ رانولي. نورالحق علومي نن په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د هیواد د امنیت ټینګښت ته هم جدي پاملرنه وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور راکوي.
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالله قلومی د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې له سولې څخه د هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جنگ یک راه است که بر از او آمادگی عام
تا جګړه ای ولار د چاغه ته بش پرچمتواله لروهی چاته به اجازه ورنه کړو چې پیوال ویش خاور باندې ارغل وکړي. د سولې خبرو هر کلای کو دا په دې معنی نه د چمنګ په دند کې تعلق راولو چې ډول چې حکومت ویلې لیو پیوړی درې سره به د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ما خاط رفتیم
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی څه موده وړاندې ویلي وو د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان لوړپوړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه وو. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر دقیق وایي دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومت پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغیز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي وو چې د سولې په روانه پروسه کې باید افغانستان خپلواکي، د ښځو حقونو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
اوس هم پر همدې موضوع د کابل چاپ د ورځپاڼو تبصرې واوري. اجمل تورمان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې په دې اړه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې د دوهم پړاو په اړه مطالب پاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکي په هغه نقشه خبرې وکړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اډانه مشخصوي. سرخط په خپله سر مقاله کې د دغه غونډې په اړه لیکلي هیله دا دي چې یوه لویه سیاسي او جنګي مسله حل ومومي، خو اندېښنې بیا دا دي چې پاکستان څومره صادق ده. د سرخط وینا په تیر کې د سولې په برخه کې د یو منظم پلان نه موجودیت او نه اراده د دې لامل شوی چې د افغانستان له مجبورۍ ناوړه ګټه پورته شي او هغه معضله حل ونه مومي چې کلونه ورته انتظار شوی او قربانۍ ورکړل شوی دي. د سرخط د مقاله لیکونکي په وینا سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دې برخه کې پاکستان تل هڅه کړې چې افغان لوری تر خپل اغیز لاندې ونیسي او خپلې غوښتنې پرې وتپي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دغه غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د سول لپاره میکانیزم له وخته جوړ کړی او دا میکانیزم یې د ولس، دینی عالمانو، سیاسیونو، مدني ټولنو او عوام نړیوالې ټولنې مخې ته ایښی او ملاتړ یې خپل کړی دی. خو د هیواد د سر مقاله لیکونکي په وینا په نننۍ غونډې کې به یو ځل بیا د سولې لپاره چوکاټ رامنځته شي. په سر مقاله کې راغلي دا معلومه خبره ده چې ملي ګټو، ملي حاکمیت، مکنۍ بشپړتیا، وروستیو لاسته راوړنو د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو حقونو ته په درناوي سره د وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې کیږي. نو دلته هیڅ کوم اندېښنه ځای نه لري چې ګنی د سولې پر سر د معامله وشي او دا ولس ته هم د منلو نه ده. د سر مقاله لیکونکي په وینا افغان حکومت له یو پیاوړي دریځه سوله کوي او د دې لپاره د هر ډول هغو الو ظلم ملاتړ او ننګه کوي چې له امله یې په هیواد کې جګړه پای مومي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دا معلومه نه ده چې نننۍ څلور اړخیزه غونډه به د دې بهیر وروستۍ پړاو غونډه وي او کنه نورې څلور اړخیزې یا څو اړخیزې غونډې هم په لاره دي. د مطلب د لیکونکي په وینا افغانستان په تېره یوه نیمه لسیزه کې د سیمه ییزې همکارۍ د شعارونو په ورکولو او د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې سمې او عملي لارې د موندلو لپاره زیاتې هڅې کړي او په دې لاره کې بې شمېره قربانۍ هم ورکړي دي، خو دریغه چې په دې برخه کې چنده نتیجه نه ده ترلاسه شوې. د مطلب لیکوال په دې نظر دی چې تر کومه په دواړو خواوو کې د جګړې د ختم او سولې لپاره قوي اراده نه وي موجوده، د سولې دا څلور اړخیزه او یا په راتلونکو کې نورې څو اړخیزه غونډې به هم نتیجه ورنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې څو د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات وکړي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینو د پیدا کولو په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل تر اوسه دوه هغه شرکتونه تړلي چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخیستي. په عین حال کې د افغانستان د کارګرانو ټولنه له حکومت غواړي چې د دې شان ستونزو د مخنیوي لپاره خلکو ته کاري امکانات برابر کړي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپی راپور راکوي.
په افغانستان کې بې وزلۍ او بیکاری نه یوازې زرګونه کورنۍ د هیواد پریښودو ته اړ کړي، بلکې د هغو شرکتونو بازار یې هم تود ساتلی چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې د کار په قانون کې داسې څه نشته چې بهر ته د کارګرانو د استولو په خاطر پیسې واخیستل شي. میرمن اوریاخیل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ادارو غوښتي تر څو د حقو کسانو او شرکتونو په پیژندلو او نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د کار پیدا کولو په پلمې له خلکو پیسې اخلي. دوه شرکتونه چې نمونه یې راته په یاد نه دي تر اوسه تړل شوي دي. همدارنګه امنیتي ارګانونو ته مکتوبونه لیږل شوي چې اړوند شرکتونه غیر قانوني عمل کوي. همدارنګه ما د کار له مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ولایتونو والیانو ته مکتوب ولیږي او ورته ووایي تر هغې چې دا پروسه رسمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا اعلان شوی نه وي، غیر رسمي ده، قانوني نه ده او باید مخنیوی وشي. میرمن اوریاخیل وویل دغه دوه شرکتونه چې اوس مهال تړل شوي دي له مسؤلانو سره یې جدي چلند کیږي. فقر او بیکاري ډېری ځوانان اړ کړي چې د کار موندلو په هدف یو شمېر هغو شرکتونو ته مراجعه وکړي چې په ډېرو پیسو بهرنیو هیوادونو کې ورته د کار ژمنې ورکوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګه ټینګار کوي دغه قراردادونه به ډیر ژر له عربي او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره عملي شي. له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمنې عملي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابرې کړي.
د کار له وزارت په مجموع کې د افغانستان له دولت څخه زموږ تمه دا ده تر څو هر څومره ژر چې وي باید کاري زمینه برابرې کړي تر څو له ځوانانو د کار پیدا کولو په پلمه پیسې وانخلي.
تر دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موندنې ملي پروګرام پیل کړ او ویلي چې له عملي کېدو سره به یې له زګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. خو د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس خبرداری ورکوي که چیرې ځوانانو ته د کاري زمینو د پیدا کولو په برخه کې د حکومت ژمنې د شعار تر کچې پاتې شي، دا به ډېری ځوانان دې ته اړ کړي چې په نشه یي موادو روږدي شي او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو څو له هغو پیغامونو څخه لولو چې زموږ اوریدونکو لسګونه لسګونه د خبرونې ته راستولې دي. فضل له نورستان څخه لیکي، حکومت باید د سولې پر روان بهیر کې محتاطانه عمل وکړي ځکه چې پاکستان او امریکا دواړه په دې برخه کې صداقت نه لري. یو بل اوریدونکی صادق مومن لیکي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده، پاکستان نه غواړي چې سوله راشي. سمیع الله علیزی لیکي، له هلمند څخه الوته، موږ د سولې روانې هڅې ستایو او خدای دې وکړي چې په دې سره زموږ په ګران هیواد کې سوله راشي. عبدالرزاق د فراه ولایت څخه لیکي، سوله د افغانستان پرمختګ دی. محمود له غزنی ولایت څخه لیکي د سولې خبرې بې فائدې دي. وجه یې دا ده چې پاکستان نه غواړي د افغانستان خلک یو موټی شي او طالبان سوله وکړي، خو پاکستان بیا هم بله ډله پیدا کوي. پاکستان زموږ اصلي دښمن ده، امریکا هم تل جګړه غواړي. وسلام. سمیع الله علیزای بیا هم د هلمند لیکي موږ د سولې روانې هڅې ستایو. او حامد له لغمان لیکي د سولې په اړه باید قوي دریز موجود وي، کنه داسې څلور اړخیزې غونډې او نورې غونډې هیڅ نتیجه نشي ورکولای. او وروستی پیغام غفران له غزنی، د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، په غونډه کې اول باید د اوربند په اړه بحث او غور وشي. قدرمن اوریدونکو، لسګونه نور پیغامونه پاتې شول. له تاسو مننه کوو چې د خبرونې ته مو له موضوع سره سم پیغامونه راستولې دي. تل نشي کېدای چې ټول پیغامونه ولولو، هغوی چې رالیږلي لغونه مننه کوو او بخښنه ترې غواړو چې پیغامونه پاتې شول. په راتلونکو خبرونو کې به حتما د هغو نظر راواخلو. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغاګونه راډیو ډرامې یو نوې برخه وه. همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو وخت دا وخت د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې دی. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین ربانی دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستونکې وینا کې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د پرنۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2014 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړل. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. تهران د بالاستیک یا لري واټن وشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران نن وویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري، ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسلې پلوري. په روم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایتالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه.
اوس هم اقتصادي خبرونه له ازادي راډیو واوري.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي که په هیواد کې سوله راشي نو هغه سوداګر او پانګوال به بیرته افغانستان ته راستانه شي چې په بهر کې پانګونه کړې ده. د خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال د هیواد بهر د افغان پانګوالو او سوداګرو سره دوه ګونی چلند کیږي او دغه سوداګر دې ته لیواله دي چې افغانستان ته خپل پانګه انتقال کړي.
په خارجي ملکونو کې زموږ سوداګر ډېر زیات محتاج دي. ټول راشي د نورو ملکونو حتی کومک ته ضرورت نشته. د زموږ داخلي سرمایه‌ګذاران خارج کې دونه پیسې لري چې
من د داخلي اقتصاد د وجه د فارق کفایت کوي. د شغل له کوزي خبره کده سولي خبر نتیجه ورکړه. د افغانستان پر اقتصاد، سوداګري او پانګونی به ډیر اغیز وکړي او افغانستان به نور نړیوالو مرسته محتاج نه وي. د افغانستان د کرنی وزارت مسولین وایي چې افغاني محصولات د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی ځای لري. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو وویل چې دوی کوشش کوي چې د افغاني محصولاتو لپاره نړیوالی اجازه نامې ترلاسه کړي چې په دې برخه کې ډیری کارونه هم شوي دي. د شغل راشد په خبره اوس مهال د خصوصي سکتور سره 1216 شرکتونه راجستر دي او دوی کوشش کوي بهرني او کورني شرکتونه وهڅوي چې افغاني محصولات د نړۍ بازارونو ته معرفي کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ټولو اړوند ادارو ته مکتوب استولی دی چې هغه شرکتونه عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي چې په غیر قانوني ډول افغانان بهر هیوادونو ته د دندو په پلمه استوي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر شرکتونه په هیواد کې غیر قانوني فعالیت کوي او د افغانانو څخه په ډول ډول پلمو پیسې اخلي او غیر قانوني د دندو په پلمه بهر هیوادونو ته استوي. د ښاغلي افتخاري په خبره هغه وخت د یو هیواد کارګر بل هیواد ته د دندو لپاره استول کیږي چې د دوو هیوادونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی وي او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 دېرش پوله، یو پوند 9 افغانۍ 15 دېرش پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 35 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 409 دېرش افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې او همداراز د نیمې نړۍ د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې د دې خبرونې مهم او وروستی راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډ وروسته د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راروانو انتخاباتو نیټه وټاکله. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرائیه ریاست ټینګار کوي چې اوسني انتخابات چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون باید نوی شي. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین څخه واورئ.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکي میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت له پلوه چمتووالی ونیسي.
نن موږ اعلانوو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1495 لمریز کال د میزان په 24مه نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته یې دنده ورکړې وه چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرائیه رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره
کیږي.
خو جمهوری ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسؤلیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره، دا واضح نکړه چې د اوسني کمیسیون برخلیک به څه کیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمیشنرانو د لری کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسني کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولای او بل دا چې څوک استعفا ته هم نه دي چمتو. قانون اوسنیو کمیشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله منو چې دا انتخابات اوسنی کمیشنران پایته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوری ریاست او اجرائیه ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه یو خلوشي، د کمیشنرانو لری کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرائیه ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نه وای شي او جمهوری ریاست خپل دریز نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
یو کلی زر غږونه.
درمنو اوریدونکو سلامونه میو منی. په تیر ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلوده ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کې د سی د بی وخت واده له وجې ضایع شي او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځي واورو چې دا به څوک وو.
سلام
دم 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 مسافر سخت خواری دنا پردے وطن دے بوٹے خلیرا لگوینا سڑے مشے اسلم آیا سڑے مشے
سڑے مشے اسلم جی آنا خی جوڑے پخیر
جوڑے پخیر
سڑے مشے اسلم آ چنگا دی دا غریب کله در پیاد شو چنگا ہی جوڑے خی پخیر
بس مجبور شوم نو کنا پخی میں نرات لے
اسلم آ دا سی پتروش ٹھنڈا گگی گے لکچ نہ مغم مراورے
حضرت بدمشا اسلم آیا زه خو نه پوهېدم چې د مینه درد داسې زورور وي چې له کلی یې فراری کړې او په محبت کې دومره زور مانو لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور مانو لیدلی
خدای دادا ټوکې مه راباندې کوه
هو لږ غلی شه خدای دادا ته اسلم وزه ښه نه ښکاري
ښه دادی
دا لک مو دلته را ایسار کړی پرېږده چې کور ته لاړ شي ډېره موده وروسته کورو کلي ته راغلی
خیر ما یې چار وخت له اوبو ونیسي تازه دی اوس هم ښه شو چې راغلې له پلار او تره نه مې خبر شوم ځکه راغلم
هو تا ته یې نصیحت کوو خپله پلار او تره دې داسې کار وکړه چې له مختورۍ نه کم نه و
توبه توبه خدای دادا په تا چا سپینې خبرې کړې خوله دې بیا ایله کړه
خود څه وکړم خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو
اسلم اسې موس مجلس نه کېږي ورځه کور ته دي ماشومانو به لا وخت ستا د راتګ زیری کړی وي
سمه ده بیا به سره کینو اوس درنه لاړم د خدای په امان
په مخه ښه جمیله دا اسلم ما ته لږ بل رقم ښکارېده
خو ډنګر څه وایې وکنه
زه هم ورته ډېر خفه شوم هغه ځواني نه ده ورته پاتې ښه درځئ درځئ چې ځو واورم تیزه شوه ځئ
دی احمد مورې ته اوس په سر خبرې زدوی که په تغاره کې کورت زدوی
دواړه
او که نه له څه وخت نه چې درته ګورم په چرتونو کې ډوبه یې له کورتو نه دې چاکه جوړه کړه چاکه
دی احمد پلاره د دې بچو له غمه خو مې سر بې وخته سپین شو لیونۍ بشم لیونۍ ای
ښځې دا خو دې رښتیا وویل زما والا که یوه شیبه له زړه ووځي چې ګلالۍ لور مې څنګه کونډه شوه او د احمد ژوند څنګه خراب شو
ګلالۍ خو په زړه سوری کړمه خو اوس د سعید خبرو حیرانه کړی یم
نصیبه یې نه وي داسې بهانه شوه
د احمد پلاره ټول کلی خبر دی چې احمد نه غواړي له نازنین سره واده وکړي
خو سعید هم رښتیا وایي او د دود سره سمه خبره کوي چې د احمد په مروړتوب خو دا هر څه نه ختمیږي هغه لا اوس هم کوژده نه ده
نو څه وکړو او احمد لالا دروازه خلاصه کړه
زه نه خلاصوم هغه ورځ دې په یاد ده چې خوله مې ترخه وه تا راته خندل او اوبه دې نه راکولې
لالا لوښي رانه لویږي خیر دی
پرېږده چې ولویږي
احمد زویا ولې زوروې خلاصه که دروازه
ښه ښه پلاره ستا خبره منم
زه به بیا تا سره ګورم احمد لالا
زه
مورې کورت وزدول شول
او مور دې په چورتونو کې ډوبه وه ښه ډېر کورت زدویلې
څه چورت وهې مورې
هو ولې څه شوې مورې هسې لورې
له کومې ورځې چې سعید زموږ مرکه جواب کړې مور دې خفګان کوي لور جانې
خیر دی مورې په کلي کې خو یوازې پلوشه نه ده بل ځای ورته ګورو
مورې دې کې د خفګان خبره نشته
احمد زویه نن سعید دا خبره وکړه بله ورځې بل څوک هم وایي خیر دی نازنینه ډېره ښه جلۍ ده ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه
او زوی جانه وایي ولوېدې هو خوږ شوې نه هغه مسله ماته پرېږده
هو لالا د هغې څه ګناه ده وزر مینه نوره مثال اندیگی کومه ده اسلام ولی نخ کری
شفیقه دیر نقراری ما کوا را بشی
زر مینه اسی نما شمانو دروغ ویلی وی
شفیقه تین داری اسلام را غی خوما ولی دی
کومه ده فرزانه وی خدایا لپ خوم دم و تلی ده
اوستا غا دیوان لشان دی خواه ترزی التا نموسا که کسر و داری ده خشکر چی را غی بی سبری ما کوا شفیقه مور
مورے سندارے
شکر چپائے راگ لے اسلامہ خفگان میں درست سڑے کڑے وہ خدا شکر دے اچھی بچائی میں صحیح سلامت را گئے اسلام لالا تلے
لگا چنگا چتر ملک ستار کر تلے وے
وے تم دلاور کا کپ زور ودا کڑے وے مورے تس ولے خان دے کورتا نہ نہ وزو سڑے دی وی فرزانی لورے تاسیم زمال پالا پا دی سڑا ہوا کی والاڑی استی زخول دیر خوشحالی ایس نا پویگم چا وال سڑا دا
مورے لاس دیرا کچو کورتا ننا وزو ساڑی دی خلکم تیری گرا تیری گی
زویا شکر دی چی راغلی مو در پا در شو
خبر شوم چی راغلم
هی اسلاما دی فرزانه دی واده آوازی دا سیاری خوا خواری شوی تا بوایی چی دی هوا مرغان خواری کری چی خبر دی چال خلی وزی؟ بیا رسی دل خلکو دا دیر آسان دا
ہو ما تم دا سی چه اویل چه پر طول جون که می آواز یو زل لی دل او خو دیر کم راغل مورتا
مکتم پا کلی که ایت سرگی پاتی نشوی بس هم دل تا بخاری سنگ تا بکینو
خسام دا خو ترین داره دا تا سی ولی جازا وار کرا فرزانو خو یو خوش ماشوم دا
زویا چا چه ستا پر جون صرفا و نکرا پر روری ری بیچ صرفا کولا دلاور خان لالا تا می ډیری وکې توې کړې نه منلا
خنو خوشو چې فرزانه به ترغله
هی خورې په دې خبرو می ډیر سر خو غولای اوس به پریک دو چې زوی د سړی راغلای
همورې پلار ته می باز ما ژوند تجربه شوی وو
ملک کاکا جمیل دی بهرونه لیده
نه ولی لوري
آین چه وقت چی وطای اتروس نده راغلی
خی را بشی ولی دستی نرامه هر وقت هم دی مخام از آنو سر راته
اوهو دیگه جنه پا کار پسی تللی و موال چی چه بای ارتوائی لیوی
کم جنه خی زرلختی دوری
تللی و چی مکتب که دی نایم لور فرزانه لپارا پختانه و کی چی دا درسونه ارنا پاتا شوی حقا چنگ کی
بس وز بایدر تووی آقا دی جمیل راغه
خا ملک کاکا په فرزانه خو خدای رحم وکو خودی کورنۍ غاړه به په دنیا و آخرت کې بندوي
السلام علیکم
وعلیکم
السلام راځه جمیله زویا دلته کېنه ستړی شوې به
ستړی شوم خو بی ګټه
ولی
خو وایم اول خو یو پیاله راته ډکه کا ډیر ساړه مې کیږي
لورې هغه پاستا ګوړه مرته راوړاندې کا
سمه ده ملک کاکا خپیگم چی زوی تی لحر چانه در تا دیر گران دی
ولی لوری تا هم را تا گران دی که جمیل غاق دی تی غاق والی اول مسلم دی غاق والی غم ای دی
مور می چیرتا دا
های های زویا دی مور دی چیم زولی سر را تو دیشی آقا چیرتا ساری گی
خا خا چا کار تلی دنو
هو المسلم نزان سر بیولی
خا اوس خود استو من تیا وو تا او باید چی دی فرزانه دی مکتب مسئله چنگ شو سر معلم چو ویل
زرلختی داسی چه و نوی چی تا پی خوش آلا شی
خیر داسی مو آیا زویا
وی ای کم بخت فرزانه پا دی کم امور کی چم رو کرده ده
لخونزی خوی و نویستا چی تا ورطا دوم را خفا شوی
دومره خو پویګم چې له خوانځي نه باسي خو هغه پوره یو کال بې ځای شو هغه څنګه
هو زویا د اندې ځواب راکا
پلار جانا زه چې ورغلم خپل سر معلم نه و له بل خون کې سره مې خبرې وکړې وای ویل چې دې مسلې باندې باید فکر وکړو وګورو چې څه ترې وځي خو ویلې باید عریضه ولیکل شي
نو په عریضه کې به څه لیکې زویا دا خو واده شوې وه همدا
زه هم نه پوهېږم پلار جانا له سر معلم سره به وګورم
ثواب به دې شي جمیله هغه ماشومه ډیره وکړې ده
سمه ده سمه ده ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم
هو نو زویا چې هم ثواب شي او هم خرما
ښه هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي
هغه ټول باید پاریزه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور
نو نور لا څه غواړي چې وای ورې زر لختې ویل یې، بیا راشه سر معلم به م کومه بله لاره درته وښي.
عزتمنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې د علم زده کړه فرض او نکاح سنت ده؟ تاسو کوم یو ته لومړیتوب ورکوئ؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازې.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خپرونه پیلوو. قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړې ده، او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې علتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستای څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي، او په لسکونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه دی دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه به درس ویلي. موږ د اطراف سره لو کابل ته زما فارسي نه وه زده. زه به په سیم کې ناست وم، دا ټول درسونه زما زده وه. موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دی ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغه به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی یو دغه سیز ما سره نظر وغواړي. زما هغه ډېر ښه نظر یې. موږ هم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سی دوی ته سی خپله سره وکړي. زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی، خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قرار کښېنه. هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړایه، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرضاً نامزدیږي ووایي چې دا سړی داسې دی هسې دی، دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راته وویله نامزاد یې کړلې. ما هېڅ غږ ونه تېره چې ګرخونه ته زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه ولې دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکي تلوسې په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام به دې بشي. د کابل یو بل اوسیدونکي لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما پخپله یو دنه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې په هغه کې یعنی کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې په دې موږ ټولنه کې کسه ده یعنی تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، پس ما لیکلې او پخپله مې پټه ایښې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داس فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان دی، ته مینه یې کورنۍ را باندې پاچ فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې د خپله قصه بیا یې چاپ کړم یا هم چا ته وروښیم تر کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو نو موږ باندې یو بده ټاپه لګل کېږي. نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتله داسې هغه نه نو ځکه دا کوم موضوع په خپل غواړم چې دې سر مبارزه وکړم سخته قدم په قدم.
اکاډمۍ غړی عاطفي نورستانی په وینا ښځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه ته ښځه یې.
اس یو فامیل کلوه شوی ده، اس یو کورنۍ کلوه شوی ده، چې حقیقت طفله همیشه او هر شی چې ته ښځه یې چې په شهرات نه مباسه کورنۍ نه چې څنګه د ټولنې یو وړه ټولنه ده، د دې ځینه باید موږ تغییرات شروع کړو، د دې ځینه باید موږ اوښتون شروع کړو. فامیل کې موږ ډېر د خصوصا په مخکې دورو کې ما د دې خبرو زه شاهده وم چې فرزن په کور کې یوه مسله به د بحث وړ به وه. نو دلته د فامیل هر غړی حتی د خبرو کې مغایر ښځینه چې یو نجلۍ غوښته چې یو نظر وایي شاید د هغې نظر به ډېر مثبت و، ډېر د اوښتون نظر به و، مګر فامیل پلار ته اجازه نه ورکوي یا ورور دی مشر ورور دی ورته وایي چې ته ښځه یې تر چپه شه، تا ته خبرې وخت نشته. په دغه ډول د دوی احساسات ځپل شوي دي، د دوی جرأت له منځه تللی.
خوشته ځینې داسې میرمنې چې هیڅ وخت خپل استعدادونه نه پټوي، له نورو سره شریکوي او په دې توګه ځان او نورو ته ګټه رسوي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نجلا وایي دی هیڅکله خپل استعداد نه دی پټ کړی، نو همدا علت دی چې ډیر پرمختګ کړی دی.
طالبانو په وخت کې زه د مکتب مطالعه ومه، خیاطي مې زده وه، مشکلات پکې وو، خو بیا هم شرایط هم دومره ښه نه وو، نارینه ټول بیکار په کور کې وو. ځان ته مې جرأت ورکړو چې زه به د خیاطي کورس ایجاد کړم، شاګردان ته نجونو ته باید درس ورکړم. څنګه کې خیاطي مې کوله، مراجعین مې درلوده او مور بافي به مې کوله، په څنګه کې آرایشګاه مې درلوده. یعنی زه دا وایم چې هیڅوک نشته چې استعداد نه لري، خو استعداد ځان ته جرأت ورکړي که لږ اشتباه پکې اشتباه هم اصلاح کیږي، داسې زمینه ایجاد کیږي چې انسان یو ځای ته ورسي. ځکه چې اوس زه خپله چې ګورم زه اوس چې په کوم ځای کې چې یم، دا د دې په خاطر ده چې ما هیڅکله خپل جرأت سانسور کړی نه ده.
ډېری میرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولی، د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دی په لومړي ځل کار پیل کړ ډیره ویریدله چې کدا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړي ځل پختل مې وظیفې ته لاړه شم کار وکړم، زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی، ډېره به ډېر. کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا، او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید اعتبار ولري، او که زدهم نه وي هم باید صحیح کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډیره بې جرأته وه، خپل نظر یې نشو بیانولی، خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه میشه که ولی چی کم شاید زمان بزرگی ویام خانوم رو سر شریک کم دیخال گود شرم ایاده دیخال گود دار ایاده تولن دیویری نه ما ریست کلا نمیشه که ولی چی اظهاری کم خان بکنم. لیکن اوس نسبت اندی بخوان دیره خشایی ما او خبر استن پیانو سر عادت شنو ما اوس که ولی شو چه از آدانه خبر استن پیانو سر یا کم مسائل چه دی تدریسی یا دی درسی از که ولی شم چور سر شریک کم دی چی اوس پوش لما دی اجلی حقوق یا دی آخر حقوق سده پتولن ایک
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه میرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نشي کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم، معمولا دغه نجونې یا دغه میرمنې له اروایي اړخه دا څو علت لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري، دا کېدای سي د حقارت کمبینۍ یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري، کېدای سي دا له اروایي اړخه یو ډول نارسیسي یا خودخواهانه افکار فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي، او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نورې استونزې ورسره ورګاډي سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولای خپل وجود، خپله وړتیا، خپل استعداد او خپله توانۍ د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای سمې خپله هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه چې لري هغه براست کړي. خلک خبرې را پسې کوي، موږ په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوای، خلک به شکایت وکړي، خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سمه، خلکو ته به بده جلی معلومه سمه، خلکو ته به بده ښځه معلومه سمه. دغه ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای چې ځان څرګند کړي.